په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې وسلوالو طالبانو د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه هم ونیول. مخکې له دې چې خبرونې د خبري برخې راپورونو ته ور ورسیږي، د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره خبرونه پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا او پر ښارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. د امریکا حکومت له خپلو اتباعو غوښتي چې له افغانستانه ژر تر ژره ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته ولویدل. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته د دغو ولایتونو د مرکزونو د سقوط خبره تایید کړې. د راپورونو له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلو اردو ته پشا شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. د هلمند مرکز لښکرګاه کې هم ټولې دولتي ودانۍ د طالبانو لاسته لویدلې او چارواکي د 215 میوند قلو اردو ته پشا شوي دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلو اردو او د ولایت هوایي ډګر ته پشا شوي دي. سرچینو د غراز د بادغیس د مرکز قلعه نو او د غور د مرکز فیروزکو د سقوط خبره هم کړې ده. یو شمیر دغو ښارونو تیرش په سقوط کړی دی. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 1500 ته رسېدلی. د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم د سختې جګړې راپورونه ورکول کېږي. د امریکا، چین او یو شمېر نورو هیوادونو استازو پرون پنجشنبه د خورا عاجل مسلې په توګه د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا او د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او ښارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په قطر کې د افغانستان په اړه د درې ورځنیو خبرو اترو په پای کې د خبرې شوې اعلامیې له مخې د بهرنیو هیوادونو استازو یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې هیوادونه به په افغانستان کې هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژندي چې پیژنې چې د پوځي ځواک د کارولو له لارې واک ته رسېدلی وي. په دوحه کې د امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان او نورو هیوادونو استازو د افغان دولت او طالبانو له پلاوو سره په دې هدف درې ورځنۍ خبرې اترې مخته یوړې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ټپه درېدلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه شي. د اعلامیې له مخې پر ښارونو د حملو د سمدستي بندېدو تر څنګ له دواړو لورو غوښتل شوي چې هر څومره ژر چې کېدی شي یوه سیاسي جول جاړي او پراخ اوربند ته د رسېدو لپاره ګامونه اوچت کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړې لیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکي تلفاتو ته مرګ ژوبل اوښتې، غندل شوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ تر څنګ ویل شوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره یو شمېر ډیپلوماتانو کړې او ویلي دي چې هغه به د دې شورا ټول 15 غړي تصویب کړي. په هغې مسوده کې چې استونیا او ناروی وړاندې کړې او یوه کاپي دې اژانس ترلاسه کړې، په دې ټینګار شوی چې د افغانستان اسلامي امارات ملګري ملتونه په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني. دغه راز ویل شوي چې د هر هغه حکومت به چې د زور له لارې واک ته رسېږي ملاتړ ونه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر دیبورا لاینز تېره اونۍ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې دا په دې شک کوي چې طالبان د یوه سیاسي روغه جوړه وغواړي. کاناډا به ځانګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې له دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي، د سفارت ټول کارکوونکي به له دې هېواده وباسي. دا خبرې یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلانه خبر لري اسوشیټد پرس خبري اژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده او نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دا نه دي ویلي چې کله او څومره کاناډایي ځواکونه به افغانستان ته استول کېږي. دغه راز امریکا هم 3000 ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته استوي چې د خپل سفارت یوه برخه کارکونکي له هیواد وباسي. برتانیا هم پرون پنځمه اعلان وکړ چې شپږ سوه سرتیری افغانستان ته لیږي چې له هیواد د برتانیي وګړو په وتلو کې مرسته وکړي. دغه هیوادونه له افغانستان د خپلو سفارتونو د کارکونکو او نورو خپلو اتباعو د ایستلو لپاره دغه اقدامات داسې مهال کوي چې طالبان د ښارونو په نیولو سره په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا حکومت پرون پنځم بل خپل اتباو وغوښتل چې له افغانستان ژر تر ژره وزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستان وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې او ویلي دي د امنیتي وضعیت او د مامورینو د شمیر د کمیدو له کبله په افغانستان کې له امریکایي اتباو سره د مرستې په برخه کې د سفارت ظرفیت حتی په کابل کې خورا محدود شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 28 نیټه په کابل کې د سفارت حکومتي مامورینو ته امر وکړ چې په هغه صورت کې چې له بهر کار ته دوام ورکول شي وزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس روانونه دی یوې پوښتنې په ځواب کې ویلو چې سفارت به په اوسني ډول کار ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کوهستان سیمه کې په بمي چاودنه کې د نه چینایانو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پیښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پیښې په اړه د پلټنې ټیم معلومه کړه چې دا برید د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ادارې کړی دی. قریشی وویل دغو دوو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی دی. د افغانستان حکومت د ښاغلي قریشی د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غک د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفرتوف د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقیف د مودې په اړه به د اګست په 12مه محاکمه پیل کړي. په سن پیټرزبورګ کې تر غک د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یو بهرني ته تر غک د چټکو الوتکو د ټکنالوژي پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه به د افغانستان د جګړې په ډګر کې د ورستیو پیښو په راپورونو سره پایل کړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل طالبانو د افغانستان یو شمیر نورو مهمو ولایتونو مرکزونه هم ونیول. په دې ولایتونو مرکزونو کې د کندهار مرکز، د هلمند مرکز لښکرګاه، هرات، د بادغیس مرکز قلعه نو او د غراز د غور ولایت مرکز فیروزکوه هم شامل دي. لومړی بل خپل خبریال واورو چې همداشي بر سره وصل دی د کندهار د ورستي امنیتي وضعیت په اړه. کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ولی هم د غرض 215 اتل کلو دوته په شاش شوی. لومړی به کمیربني وکړي او دونکو ته وایي چې آیا اوس هم په ښار کې جګړه روانه ده یا طالبانو په 215 اتل کلو اردو بریدونه پیل کړی کنه؟
نوی صاحب یو ځل بیا سلامونه. د کندهار ښار فضا آرامه ده، خلکو خپل مادي ژوند پیل کړی دی. د هوایي ډګر او کلي اردو پرته نورې ټولې سیمې د وسلواله طالبانو په واک کې دي. والی او نور چارواکي لکه تاسو یادونه وکړه تېره شپه 215 اتل کلو اردو ته انتقال شوي وو او له هغه ځایه کابل ته تللي. د هوایي ډګر او کلي اردو د نیولو لپاره لا هم جګړه نه ده پیل شوې. د اوس لپاره د کندهار د اوسیدونکو یوازنۍ ویره د دولتي تاسیساتو او مارکیټونو د چور او غلا ده. خو د کندهار لپاره د طالبانو والی اجوفا په یو پیغام کې ویلي چې د چور او غلا د مخنیوي لپاره مسؤلین اړوند ریاستونو ته معرفي کړي دي او هلته ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو والی دا خبرداری هم ورکړی دي که چا د چور هڅه وکړه نو د سخت چلند سره مخامخ شي. او د هلمند وضعیت هم نوري صاحب نورمال دی. او په شورابا کې چې هلته د 215 کلي اردو ده، میوان کلي اردو، هلته هم د جګړې راپور تر اوسه نشته. په دغه دواړو ولایتونو کې هلمند او کندهار کې چې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیتونه د تیر څو ورځو راهیسې محدود شوي وه، نن په عادي ډول بیرته پیل شوي دي.
د ښارونو له نیولو سره یوه پوښتنه راپورته کیږي چې نورې هغه ادارې، دولتي حکومتي ادارې چې خلکو ته خدمات رسوي، آیا مامورین عادي خپلو کارونو ته ځي که څنګه؟
تاسو معلومیږي چې د کندهار د سکوت یوازې څو ساعتونه تیریږي. د طالبانو والی په هغه پیغام کې چې د دوی تازه خبر کړی دی، دا یادونه شوې ده چې مامورین کولای شي خپل ادارو ته لاړ شي، نو تر اوسه پورې لا هم په دې برخه کې ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی چې دغه مامورین به په څه ډول او په کوم سیستم باندې به خپل کار کوي.
د دې ملکي تلفاتو په اړه یا څه مو د سیمه مشخص ارقام مو ترلاسه کړي دي چې په جنگ جګړو کې تر اوسه څومره کسان مړ شوي ولسی وګړي؟
د کندهار د جګړې نن تقریبا چې ورسره سم کندهار سکوت شو، یو میاشت پر اسو په دغه یو میاشت کې تقریبا 1500 ملکی کسان چپیان سوي دي او د یو سلو نشپته په شاوخوا کې وژل شوي. دغه ارقام د کندهار میرویس روغتون ازادي راډیو ته ورکړي دي. په دغه ټپیانو کې تقریبا ډېره برخه د دوی په وینا کې ملکیان دي.
ډېره مننه و امر دلقدر منوردونکو چې د کندهار مرکز دغه راز د هلمند مرکز لهکرګه هم د طالبانو لاسته ولویدل. له بل خوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ده د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي د ځای ناستې د افغانستان خلک ټاکي او د پوینا د حق به بل هیڅ چاته ورنکړي. ظاهرا د شغل غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروسته یو څرګندونه توه. ولسمشر غنی وویل
زینی وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نوی یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي او سوله به راشي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کیږي؟
ښاغلی غنی د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لیش د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلې نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې لنډیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې په خوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی وو، هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. لبل خو د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لار کې په خند پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سشکل په میب کې د ناتو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. د ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په کې بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
و امر دلته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د دې د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي. په تیر خبرونه کې مې د دې موضوع په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه وکړه او لومړی مې هم دا پوښتنه ترې وکړه چې ولسمشر وایي کله به واک هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د دې د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي، آیا د هدف بیا هم انتخابات دي او یا ټینګار پر انتخاباتو دی؟
زبیر کوم په شنی وضعیت کې په افغانستان اساسي قانون هتا نه سپلی کېدلې نور مواد متاسفانه سره سیدات انتخابات شي. موږ هتا په عادي حالات کې تجربه لرو چې انتخابات هم نه دي کړی سره چې اوس په دې بعد شرایط قرار لرو موږ د انتخابات مسله کاملا منتفی ده. نو زه فکر کوم چې بین الافغاني اصولو اسلامي اصولو او همدارنګه هغه نړیوال حقوقي موازین چې د نړیوالو په سطح وجود لري او همدارنګه موږ ځینې اعلانات لرو لکه د لویې جرګې مسائل دته باید مخه شي او دا مسله د دې لارې نه حل شي. انتخابات مسله زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې د یو منتخب حکومت راتګ د موجوده حکومت په عوض ډېر عملي نه برېښي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د پریکړې لیک یو مسوده برابره کړې، ویلي دي چې په واضح ټکو چې د افغانستان اسلامي امارت چې اشاره طالبانو ته ده په رسمیت نه پیژني. تر دې مخکې هم په دې وروستیو کې افغان چارواکو، امریکایي چارواکو او نورو ویلي چې که طالبان هڅه کوي چې د زور له لارې ټول افغانستان ونیسي واک ته ورسیږي، نو دغه رژیم چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم کړي هغه به یو منځوي رژیم وي، یعنی ممکن داسې لکه د شمالي کوریا یا نورو چې منځوي شوی وي. یعنی فکر کوي چې دغه ډول ګواښونه یا دغه سي خبرداري طالبانو باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به دې ته اړ کړي چې په یو ډول باندې د افغانستان پراتونکو نظام کې نور هم ځان سره یو ځای کړي.
زه فکر کوم چې طالبان یو تجربه دغه وضعیت خپل حکومت په زمان کې چې امارت اسلامي په افغانستان کې حاکم و درلودي، د مانا چې دنیا سره ډیپلوماټیک اړیکې نه درلودي، هغه پرسته پیژندل ډېرې ستونزې ورته مخامخ شوي. له هغې نه په تجربې سره دا واقعیت خبره ده چې په افغانستان کې یوازې یوه ډله هېڅ وجه حکومت نه شي کولی. اوسني شرایط هغه شرایط نه دي، ولو که واک په زور هم واخیستل شي یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړې ډله د یوه معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کېدی نه شي. نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي. طالبان هم تر اوسه پورې نه وایي چې موږ یو ځانګړی یوازې قدرت انحصاري قدرت ځان ته غواړو، اما په هر صورت که داسې یوه روحیه وجود ولري یا داسې اقدامات وجود ولري فکر کوم د بنګلي مناسبات کې طالبان له ستونزو سره مواجه کېږي.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د افغانستان د وروستي وضعیت او د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي خپل نظر سره شریکو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. نور د راپورونو او مطالبو برخه پایترسیگی د ازادی رادیوی مجله خبریدو ته چمتو ده.
ازادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري، الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشومان ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه د اسې دی لکه مخکې مرزو کې درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر ل یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه په زماده پراته ملل وړنو هغه نظریات دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو په لې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو. نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وو او په ځوانۍ کې په څو فلمونو کې هم رول لوبولی وو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثار ته تاوان ونرسول شي. غزنی چې ګانی تاریخي سیمې لري، په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثار او سیمو ته تاوان ورسیږي، دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لومړنی جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویش فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لنډ فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی، خو د هیواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1901 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ور خپل کړل، خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. دا دې مجلې له مسؤول محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې دې باید یوه مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني شول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل شوله. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ شولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېر ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لرو بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژه‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو لخوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه کار وکړو یا د فنډ واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نسی تللی، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان دي، هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپله د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دیش گنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې چې افغانان و هغو هم مجله اخیستل په خارجي کرنسی باندې، او هغې حساب یې منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډېر ستړیا ګالله، مثلا محمد اسحاق توریال و په لندن کې و، عبدالله احسان په هالینډ کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو دا خبرې رامنځته شولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره د تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنا ټول ژوند، کله چې سیاست یادې ټول ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت سیاسي اړخ به ډېر قربان دي غالب سو، ځکه فساد به وو او بی عدالتی به وي پر دغه باوړان بي د ژغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسان به وسیله نه درلوده، بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي، یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې په مخامخ یو دولتي اداره وه هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات دا سره ګډ وډ سوله، وه دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخت وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مدون امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو، نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو، هغه ډېره گزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو هغه پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړ زده کړو هم بوخت سوله، اکثره یې بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عواملو لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا یې څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېرو په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ و، دا ټولې خورا زیاتې شوې، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دی سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی، او د دې مجلې بیا خپرېده یې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه و پروژې و مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا و هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلله، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15000 کلن تاریخ ولري، او د وشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري، انته سپوږی دا وخت نه په دولتي ساته نه په خصوصي ساته یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته، دا ډېر دردونکې ده. د ملت لپاره ډېر لوی فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیز بحرانونو مصرفې، دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، مانوي اړخته نه په دولتي ساته باندې، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه د لوی سره څخه ډیر ضعیف و. نو په هر صورت دغه د دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړله او دا ژمنه سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حدی اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا که لس گون وی که پنځوس گون وی خو هغه دی مسلسل و دوامدار چې د مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر اشد ضرورت دی. ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربې ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه. لومړی ګڼه چاپس ول هغه له بده مرغه چې د مجلې د لومړی ګڼې د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا دا دی د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی څپاره ولاړه سوې ده. زه داسې ګمان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و په لاره کې و په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت به دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې. زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي د فکر تولید نه وي د علم تولید نه وي نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه ستاریک پاته سو نتیجه به یې همدغه بحرانونو بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي؟ یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځنډ پکې نه رامنځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي حتی نور مو هم متعهد کې نور مو هم خپل مسؤلیت متوجه کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط به خپل بدل نه کو د بدلیدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو نو موږ به نور هم غرق کیږو نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نس کولای چې څونه سړی مخته تللی سي. اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچونیږي تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولای سي باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغه سي اراده کړې ده خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي د پاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسې کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولې اسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شاملې سوي شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده یوه یوه جمله ده یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ سي.
پلار کې منسل منډي ونه وهي پلار کې سړک راځي سړک څنګه دوی وګوري غ ټرافیکي موټر دغه سره څنګه آشناسي څنګه ځان خوندې کی څنګه خوندې تلار سي نن سبا ته لیدلې د خوندوي مخته قسم قسم شیان خرڅيږي د خو پیرکی او بلا او بتري ماشوم خپل سي یغه بنیم نه پويږي چې وخرم شي نه وخرم زړه خوړم په خرڅيږي ماشوم ناروغيږي په دې کتاب کې پیغامونه د سي وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته چول سوي دي چې دوی پویسي او زمين کې مې ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډاریږي له استاد ډاریږي غلطه په هوای ورکړ سوي وي چې وال کېږي هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېری بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په هغه مالیکلی بیا تصویر عین شی دا ورسره چې دوی منظم ټولګی ته نه ناوځي یو یو په یو لیک کې یا یو استو لیک کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وګرځیدل کمزورې به وګرځي زورور به ټولو په سر روان زمونږ کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجونی والیکان لین مکتب ته نه ناوځي سیم ته ټولګی ته تاسو هم دغه سلاړ سي یو بل مټه لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي دغه لکور او تر خوونځي ماشوم خو هر شي ته زما شوم د خپل بوټ تارونم نشي تړلای دا څنګه موږ ورزدکو نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې اوسوک به وای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستیش ا دې کورنوي ورونه خوندې میندې کې چرته تعلیم ولري دیغه پمرسته دا کتاب کوته وای یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی یو الک ده په ټولنه کې به زموږ غم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زموږ یې غم باید وزغمو یا الکه جنې ملګری کې دیسې د ټولګي دی لاري دغه شته مې نظر ور کړی خو دغه پیغامونه داسې دی لکه مخکې مې ارزو کړ تر لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه راخلی نو دغه کتاب مو استاد چاپ شوی چې دا اوس یې ما په اړه خبرې درته وکړ
ستاسو په نظر ماشوم چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي
ډیر یو عالی سوال ده ما از ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیات ته لیکل کړی دي خغه د ماشوم لپاره نه دی لویانو لپاره ای اصلا زید ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر هغه څوک هغه چا لیکلی دی وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپل دی ورزان ماشوم کې بیا دی لیکل وکي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کوم د یو چا کیسه ته کوله وایي د پلانی خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کوو ډېر داسې درون نسي داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کې دی وایي دا مې زوی دی ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه سې د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه ماشوم له چاپېریال سره مینه لري ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجي کیږي د دې نظر ډېر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپېریال دی او پیژني د ماشوم هلي دی او پیژني د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی او پیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه دي لکه ګوره ما مخکې خبر وکړ چې ماشوم د بوش طرف خپل نه سي تړل یو موضوع ده که څوک دې کومه کور سره وکي او دا په ساده لفظونو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورزد کی ماشوم دغه شی سره مینه لري چې د دې ته ذهني ساتنه لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راخل د څلرم سیم کتاب مې غوړ راخستې زما دی بچي د څلرم سیم کړه هغه چې ماول اوس هغه د دې ذهني ساتو ډې لوړ دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي ساتنې لوړې خبر کی کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې کله چې د ماشوم تنکي هلي وپیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه اورې وړې کسې د خپل ځان ته ماشوم خپل هم د خدابیت لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شي لنه دي
زه خپل ماشوم کله کسې لیکلې دي ته یقین وکم زما زه چې کله کسما جوړ کړې ده لیکلې مې د بیا مې د نقل پشانې دي کسې پشانې خپل بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کې لمه یریږي زه وخت نه لرم چې وسې ولیکم بیا دې راته وایي بیا چې دې راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نو شې دې پکې زپ کړي چې تر ما یې خي بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زما زوی دا د افرین بچي دا ډېر کار وکړه کنه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شاکولیم نسما خو د پښو بچی اندی کدی خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو فلسو کو دې څه کار نه کوي کدی خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمنې مې ډېر وړو کې د سلور کله نه ده و یا با ملا و دا زمونږ کر پښو بچان را وړي اوس نه ستقبل کوړته وړي دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و. دا ولی ګوره ولی کې ډېر زور و ما ته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیمې لیکلی ده د ما ولی پیشو خپل بچیان په څو کورو ګرځئ کله مو په دې غور کړی ماشوم یې په دې غور کړی و. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي چې ته یو د ترکان کور ده زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم یو کیسه به وپېژني یو د استاذې کور ده چې دا استاذه په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري چې دی له کتابخانې سره اشنا سي یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي ډېره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبول مسلې ته راځم کنه چې ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي زما د ماشوم په لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمې چې راته ویلي چې د پښو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثال هغه ادبي کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
پکې نه وي. یواسه محترم که ډیر ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند دی کې یا وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ما ته خوند راکړی چې دا خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غر ودلی ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده هغه شی لمانه لیک یا شاعرانه سوی یو یا ادیبانه سوی یو یا اخباری سوی یو یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلی هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خو ډېر وړو کوي سړی نور خلک اوچت اوچت خلک دې ټولنه کېسته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولا دوی در کې که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی را واخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو اوه ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولې چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دې اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټې غټې تقاضایې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي د نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
یعنی تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې اسان خلک دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې ورته چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کوي خو که زه تاته وایم ته ما ته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په تر بدوی تراسی چې مثال اوسې خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو څه را باسي. زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نعیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي. ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي. نو که دې برخې ته کار وسي ډیره به ښه سي
ډیره زه تمنا
کوم خدای دې خوشحاله کړي سلامت اوسې.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکال مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابر کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت و یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بیلابیل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي و، نو ټوله توجه په باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه تکامل یو بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا اووه کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350مه غونډه چې شاوخوا اوومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځای موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای را رسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دغه د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو په دې کې تحلیل وو، او یو په دې کې د یو کتاب معرفي وو، یو کتاب چې لیکل شوی وو یا بجبړل شوی وو په خپل لیکوال او خپل ژباړون کې بغ وړاندې کول، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو، اگر چې په ورسره وختو کې موږ کوشش دا وکړو چې هر غونډه یو مشخص موضوع ته وکړو ځانګړی کو، نو په ورسره وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بیلابیل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی، چې دوی څنګه وروزل شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو لپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو، موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکل نه، څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه په زما د پاره ته ملل ورنو هغه نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو. ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنه پیدا کېدلې، او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو. دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل مال دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدل او غوړېدل د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت سم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبره شوی داسې یعنی نور خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لرې و نشوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رابط، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته دې هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنشنونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنی که چا غوښتې د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي، په فیسبوک کې خپله د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نه وي چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس د دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریک کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس نو دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکاري؟ یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوسې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره دا لږ ګران وو، او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. پخوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو، کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو. اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو وخت باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي؟ یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس لیدنه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او مونږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی، په دې باندې مونږ تمرکز وکړو، په دې باندې مونږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته مونږ وکولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته مونږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې مونږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غیبان یو بحث وکړي، او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لږ نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا مونږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي، کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به مونږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو، او دا غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې چیرې په وینو او گردونو کې کړې وي، خو د مرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې لخپلې چیرې ویني او غبار لري کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې وسی در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راخی.
لپنځزر سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې آړه وی زهاک دی، افراسیاب دی، چې آړه وی رستم دی او سهراب دی، پرسیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یو خبر پکې نشتا، تذکرہ د نزو غشو کمانونو، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرها لخکر چاپیرا، او اسنا پسرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه په کیدنګ دی، د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی، د کمزورې کپڑے سپین بلوري جام دی، په کیسکلی زورور د غرور بند دی، اتلان په کی سرزورې جابران دی، د سرونو سوداګر ټول سرداران دی، ګډوی زهر په وینا د خوارانو، په غمیو په سیمړه لکه ماران دی،
اوریدونکو دا و د دیونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه خو وخت ولرئ.
خوب
ما چرتیو نمشه آشنا تا بڑی سوا خست هاگا ارزان گوندی بما او تا بخوا خست ما بما تلوخی خر سبل تا برو پی جانانا ما بما تلوخی خر سبل تا برو پی جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا تا تخو پتا دا زماد غریب جانانا جامی گولی چاپ یوا او چاپ دوا نوی جوڑی گولی یارن تا بہم پزان سمی نخری گولی زما پغاڑا کی جامی باوی پردائی جانانا زما پغاڑا